په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله اوري. په راپورونو کې راځي چې د بخښنې نړیوال سازمان د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن پر دفتر نننۍ حمله وغندله. په فراک کې مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې ده. د خبرونې په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن پر مؤسسې د برید په غبرګون کې دغې مؤسسې ویلي چې په موقتي ډول یې په ټول افغانستان کې خپل پروګرامونه ځنډولي او دفترونه یې تړلي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هغو څرګندونو سره موافق دی چې ویلي دي پاکستان د خپل خاوره کې طالب مشران ونیسي. او پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل خاوره کې د مشکوکې امریکایي الوتکې برید غندلی دی. د خبرونو تفصیل. په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن پر مؤسسې د برید په غبرګون کې دغې مؤسسې ویلي چې په موقتي ډول یې په ټول افغانستان کې خپل پروګرامونه ځنډولي او دفترونه یې تړلي دي. د سیف د چلډرن ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغه برید نن سهار شاوخوا 9 بجې په ننګرهار کې د دغې ادارې د ساحوي دفتر مخ ته وسو او وروسته وسلوال کسان ودانۍ ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره یې مقابله پیل کړه. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې پیښه کې د ملکي وګړو په ګډون 40 تنه ټپیان شوي دي.
لا تر اوسه پورې وضعیت بېخي وسهاله دی. یوازې وروستي معلومات ده چې 40 ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. درې تنه امنیتي منصوبین دي او 12 ملکي وګړي دي. 15 درملنه لومړنۍ درملنه شوي او هغوی رسم شوي دي او 15 هم په حوزوي روغتون کې دي. بریدګر یو بریدګر خو ځان 14 ورکړي دي او 2 جسد نور هم په سیمه کې پراته دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا د بریدګرو دي او یا د بل چا دي.
تر دې وړاندې شغل خوګیاڼي د یو ملکی او یو سرتیری د وژل کېدو خبره هم کړې وه. دا هیڅ وسلوالو د دې برید مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر د غبرید غندلی او هغې د بشریت ضد جنایت بللی دی. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم د یوې لمیې په خپرولو سره دا حمله په کلکه وغندله. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هغو څرګندونو سره موافق دی چې ویلي دي پاکستان دې په خپله خاوره کې طالب مشران ونیسي. د امریکا متحده ایالاتو د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز په کابل کې پر انټر کانتینینټال هوټل له خونړي برید وروسته یوې خبرې غونډې ته ویلي چې پاکستان باید د هغو طالب مشرانو په اړه اقدام وکړي چې په پاکستان کې میشت دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فشارونه باید راوړل سي ځکه د سیمې او نړۍ امنیت له ګواښ سره مخ دی او دا مسله ټولو ته معلومه ده چې ترهګر چیرې پټن ځایونه لري او روزل کېږي. د سپینې ماڼۍ له دغو څرګندونو ښکاري چې امریکا پر اسلام آباد د فشار راوړلو په برخه کې جدي ده. د فراه ولایت مرکز او ځینو ولسوالیو د ګڼو اوسیدونکو نننۍ مظاهره پای ته رسیده. دغه مظاهره کوونکو پر حکومت اعتراض کوي چې د دوی د سر او مال خوندیتوب ته پام نه کوي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ ویان اقبال باهر په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي چې مظاهره په لومړي سر کې سویلیزه وه خو شیبه وروسته مظاهره کوونکي غوښتل چې د ولایت مقام ته ننوځي. د ده په خبره د دغه حرکت د مخنیوي په خاطر د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په اخو ډب کې 3 کسان ټپیان شوي دي. د مظاهرې پر مهال د فراه ښار دوکانونه تړلي وو. زموږ اخلاص د رادیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي یوې مشکوکې بې پیلوټ الوتکې د افغانستان پولې ته نږدې پر یوه کور په برید کې د حقاني شبکې 2 غړي وژلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل خاوره کې دننه برید غندلی او وایي په دې حمله کې په کورم قبایلي سیمه کې د افغانانو پر یوه کمپ حمله شوې ده. د دغه وزارت څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د نننۍ پیښې په څیر اقدامات د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د تروریزم پر ضد جنګیږي همکاریو ته زیان رسولی سي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط تر دې وړاندې ویلي وو چې وژل شوي کسان د حقاني شبکې چې مرکز یې په پاکستان کې دی غړي ول او له طالبانو سره یې اړیکې درلودې. پاکستان په خپله خاوره کې د امریکا بې پیلوټ الوتکو بریدونه د ملي حاکمیت نقص بولي. امریکا پاکستان تورنوي چې په خپله خاوره کې تروریستانو ته پناه ورکړې خو پاکستان دغه تورونه ردوي. مسکو د واشنگټن هغه تورونه چې وایي روسیه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو مسؤول ده په کلکه رد کړل. روسیه په خپل وار سره پر واشنگټن تور ولګوي چې په سوریه کې د جګړې د ختمېدو مخه نیسي. وروسته لاغ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په فرانسې کې د خبرو پر مهال د مشک ته څیرمه په تازه احتمالا د کیمیاوي وسلې برید کې روسیه ښکېل وبلله، روسي چارواکو قهرجن غبرګون وښود. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې امریکایي چارواکي له دلایلو پرته په بیړني ډول نتیجه ګیري. کوي. دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف ادعا کوي چې امریکا لانجو تلمن وهي او په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په استفادې د مسکو تورنولو لپاره پلمې لټوي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم په دغه هیواد کې د کیمیاوي وسلو د کارولو ادعا بې اساسه بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په پاریس کې د کیمیاوي وسلې د کارونکو د تثبیت او هغو ته د سزا ټاکلو لپاره د یو نوي سازمان د افتتاح په مراسمو کې وویل چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د قضیې په هواري کې د روسیې ناکامي له دې بحران سره د مسکو د اړیکې د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کوي. او ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ سبا ته د بریتانیا او اسرائیل له صدراعظمانو او د سویټزرلند او رواندا له جمهور رئیسانو سره وویني. دا کتنې د سویټزرلند په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال ترسره کیږي. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار مک ماستر د سیشن به پر ورځ ویلي و چې ولسمشر ترامپ د بریتانیا له صدراعظمې تریزا می سره د ایران د اټومي موافقې، شمالي کوریا او سوریې په اړه خبرې وکړې. د خبرونو پای
پاش بجې او شپږ دقیقې سوې. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وسلواله حمله سوي ده. په فراکینه نه مظاهره په تاوتریخوالي واوښته. په دې اړه هم معلومات درکوو او له مظاهره چانو سره جګیدل یو.
نو موږ د دولت څخه مده غوښتنه ده چې موږ هغه واوري تر کومه به موږ په داسې بدبختیو کې سوځو.
جمهوری ریاست وی په سیمه او نړۍ کې د ثبات لپاره پر هغو هیوادونو فشار لازمی دی چې د تروریزم ملاتړ کوي.
این فشار ها باید صورت بگیره به خاطر که امنیت منطقه و جهان در خطر هست.
افغانستان وایي ازبکستان افغان سوداګرو ته د ترانزیت حق تر ډیره حده پورې معاف کړی دی. تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څیړو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن پر دفتر نننۍ حمله وغندله. ځینو وسلوالو نن په جلال آباد کې پر دغه دفتر حمله وکړه چې په نتیجه کې ځینې کسان ټپیان شول. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مشر بیراج پاتنایک وویل موږ تر دې ناوړه خبر وروسته د سیف د چلډرن د همکارانو تر څنګ یو. راپورونه وایي چې تر حملې وروسته افغان چارواکو د تصفیې عملیات پیل کړي دي. ویل سوي چې د دې حملې مسؤلیت دا اشتل منلې دی. د پیښې او عیني شاهد نبی رويټرز اجنس ته ویل
فجار نو وروسته زمونږ باندې ماشومان تختی درو نور غاډي مور واخستو نور درځو غو
د نور تفصيل لپاره له جلال آباد د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد را سره په مستقیم تماس کړي. عابد صاحب ورستي جزئیات د دې حمله په اړه سړي اوغه د تصفي عملیات چې پیل سی و کوم حد ته رسیدلی؟
او د سالي صاحب د تسپي وی عملیاتو په نتیجه کې هغه تلويخ 50 کس چې په مقتل کې دغه دفتر باندې ساتل شي هغه رويستل شول او خپل کورنۍ او ته وسپارل شول. او د دې نه علاوه د پیخي پرځای کې د ننګرهار وادي ګلاب منګل خبريالانو ته وویل چې دغه بریدګر شاید تر شپږو کسانو پورې شمیر ورسیږي. الله هم دغه محل چې تاسو سره خبرې کوم څو منټه وړاندې چې زه د پیښې ځای راوتلم لا هم امنیتي ځواکونه ویلې چې یو کس ځان چیرته غلا کړی دی او دوی په لټه کې دي. په سیمه په مکمله توګه باندې تصفیه شوې نه ده او ویلې ته هم نه خبر اعلان پرې خودل کېدل او نه هم غیر د هغه امنیتي کمانډو ځواکونو نه چې الته ورداخل شوي وو دغه نور امنیتي ځواکونو ته هم الته د ورتګ اجازه نه وه. د ننګرهار د والی ویان وایي چې دغه پیښه کې لومړنۍ معلوماتو په اساس باندې شل کسه ټپیان شوي چې ولس کسه پکې د ملکي وګړي دي او درې کسه پکې امنیتي سرتیري دي او یو تن وژل شوی ملکي وګړي او د دغه دفتر یو ګارد او یو څوکیدار دا پکې هم وژل شوی دي.
ډیره مننه باز محمد عابد وو په جلال آباد کې چې هلته د نننۍ حملې په اړه تاسو ته معلومات درکول. د بخښنې نړیوال سازمان دغه ورځ په افغانستان کې د بریتانیا سفیر د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې پر نننۍ حمله پر دغه ادارې باندې نننۍ حمله غندلې ده. ویل سی وی چې د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلې دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په سیمه او نړۍ کې د ثبات ټینګښت لپاره پر هغو هیوادونو فشار لازمی دی چې د تروریزم ملاتړ کوي. نور تفصیل د حدیث پردیس راپور کې.
پر پاکستان د نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا د متحده ایالاتونو د فشارونو په دوام جمهوری ریاست وایي د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره پر هغو هیوادونو فشارونه حتمی دي چې له تروریستانو ملاتړ کوي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه فشارونه باید راوړل شي، ځکه چې د سیمې او نړۍ امنیت له ګواښ سره مخ دی او دا مسله ټولو ته معلومه ده چې تر هغه چیرته پټنځایونه لري او روزل کیږي.
جمهور ریاست وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې تازه سپینې ماڼۍ له پاکستانه غوښتي چې په خپله خاوره کې طالب مشران ونیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په کابل کې پر انټرکانټینینټال هوټل له خونړي برید وروسته یوې خبري ناستې ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د هغو طالب مشرانو په اړه لاس په کار شي چې په پاکستان کې دیره دي. پر انټرکانټینینټال هوټل برید کې د نورو بهرنیانو په ګډون ځینو امریکایانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یاد برید کې یو شمېر امریکایانو ته اوښتی مرګ ژوبله تاییدوي، خو د شمېر او نورو جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د روان میلادي کال له پیل راوروسته د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت خړې پړې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د واشنګټن د وروستۍ غوښتنې په باب د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو تر دې وړاندې د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي په یو مرکه کې ویلیو چې پاکستان باید په افغانستان کې د امریکا د پاتې راتلو له کبله ملامت نشي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کاربوهان به ویل له پاکستانه د واشنگټن روسي غوښتنې ته په کتو داسې بریښي چې امریکایان پر اسلام آباد د فشار راوړلو په برخه کې جدي دي. له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته ویل
زه فکر کوم چې اوسني فشارونه د پاکستان د امریکا او دغه د کابل د برید نه وروسته د امریکا د سپینې ماڼۍ د ویان سرګندونې ده، په دې معنی چې اوس پاکستان په نهایي حد کې د امریکا له لوري د فشار لاندې ده او دغه برید کولی شي پر پاکستان هم فشار زیات کړي د امریکا له لوري. زما باور دا ده چې اوس امریکا غواړي په هر ممکنه لاره باندې پاکستان باندې فشار ورکړي.
د ښاغلي سادات په خبره پر پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو وروستیو فشارونو افغانان په سیمه او په ځانګړي توګه په افغانستان کې د سراسري سولې او ثبات ټینګښت ډیر هیله من کړي دي، خو دغه هدف ته د رسیدو لپاره باید ورته فشارونه دوام ومومي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نونس افغان پناغښتون کې چې په جرمني کې د پناغښتنې اسناد راتسي وبنن چې هر شنبه کابل ته ورسېدل. دا خبره د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM نن کړې ده. د افغان پناغښتونکو په دې ډله کې چې ډېرې ځوانان دي، مخکې تر دې چې له جرمني څخه وایستل سي زیاته موده یې له افغانستان څخه بهر تیره کړې ده. د IOM نړیوال سازمان ویاندې دا خبره د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د دغو پناغښتونکو د هرکلی پر مهال وکړه. په ټوله کې په پام کې و چې اتیا افغان پناغښتونکي افغانستان ته ولېږل سي، خو په وروستیو شیبو کې د ځینو دغو افغانانو قضیو او د ناروغیو مسالې د غشمیر نونسو ته راکم کړ. په فرا کې د وروستیو ناامنیو له کبله لسګونو کسانو مظاهره وکړه. مظاهرچیانو له افغان حکومت څخه په دغه ولایت کې د امن د ټینګښت غوښتنه کوله. احمد شاه پیترات او نور تفصیل.
په فراه ولایت کې د وروستیو ناامنیو د غندلو په موخه نن یو لاریون ترسره سو. دغه لاریون هغه مهال په تاوتریخوالي واوړ چې دغه کسانو غوښتل د ولایت د مقام ودانۍ ته ننوځي، خو د امنیتي ځواکونو له خوا یې په هوایي ډز سره مخه ډپ شوه. د فراه ولایت د امر روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه لاریون څخه د وطن ټپیان دغه روغتون ته انتقال شوي دي. دغه ریاست مشر ډاکټر جبار شایق وایي چې دغه کسان روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. په همدې حال کې لاریون کوونکي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د دوی موخه په فراه ولایت کې د امنیت تامینېدل دي. د دوی په خبره تر څو چې په فراه ولایت کې امنیت نه وي راغلی، دوی به له دغه کاره لاس په سر نه شي.
د دوی اصلي هدف دا دی چې خپل حق وغواړي. یوه ورځ نه ده، دوه ورځ نه ده، دا اوس ما د چا سره تماس ونه وای پرون، البته یوه نفر ټول په وی افته کې ونه مين نفر د فرا ولادت تخلي دي. نو دا چې په افته کې د فرا څخه دوه نفر سل حساب کې تاسو د دوه د فرا څخه ولاشت د کی خلګ نه پاتېږي.
نو موږ د دولت څخه مدا غوښتنه ده چې موږ هغه واوري تر کومه به موږ په تاسو بدبختو کې سوځېږو.
لبلی خو د فرا ولایت امتی چارواکي وایي دغه لارین پاړه د امتی چارواکو سره هیڅ همغږي مخکې نه وشوي. د فرا ولایت د امنیت قمندانۍ وایي د اقبال باهر وایي دغه لارین له مخکې څخه نه و ترتیب شوی، نو له همدې امله په تاوتریخوالي واوښت. دغه په خبره لارین کوونکو دوه اتفاعي موټران، دوه د پولیسو رنجر او درې دوکانونه هم په دغه لارین کې ویجاړ کړي دي چې دغه کار د لارین له هیڅ اصولو سره برابر نه دی. باهر زیاته کړه چې شل تنه لارین کوونکي هم د وسلوالو سره د ارتباط او شوګماریو په تور تر څېړنو لاندې دي. که څه هم د ورځې ورځې په پای کې لاریون د امنیتي ځواکونو لخوا د اوښکو بهیونکو ګازې په وسیلې سره پای ته ورسېدې. خو لاریون کوونکي وایي تر څو چې دغه ولایت امنیت تامین نه سي، نو دوی به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي.
عمردل چې په فراه ولایت کې د وروستیو ناامنیو له کبله لسګونو کسانو مظاهره وکړه، عین مظاهره په اروزګان کې هم سوې ده. د دغه ولایت د مرکز ترینکوټ لسګونو اوسیدونکو نن په دې هدف ترینکوټ ته خپله مظاهره راویستله چې ویل یې دولت دې تړلې لارې ورته خلاصې کړې. دوی ویل چې د لارې تړل کېدو دوی ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. شریف الله شرافت نور تفصیل راکوي.
والی صاحب ته موږ دا ارزو لرو، دا خواهش چین لرو که شته د طالبانو سره ټکر دا لارم پر بنده که، هغه لارم بنده که.
دا د ولس تاوان دی، دا پر ولس باندې غم دی.
دا قهریدلی د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ځایي اوسیدونکي دي چې دولت په غوسه دي. دغه سلګونه خلک ځکه قهریدلی چې دولت له تیرو دوو اونۍ راهیسې د ترینکوټ ښار لیرو پرتو سیمو ته لارې د ترافیکو پر مخ ورباندې تړلې دي.
زه دا غواړم د دې والي صاحب سمو دا امر غوښتنه ده چې دا زموږ لارې راایله کړي، زموږ ولس ټول بندې.
زه د لنګر سره هم خبره کوم چې دغه د وړو ګونې په 1500 روپۍ سره ده.
دغه خلک چې زیات شمیر برخه یې هټیوال دي، وایي چې د لارو په تړل کېدو سره یې کاروبار په ټپه درېدلی دی.
موږ لارې بندې دي، وروره ټول هغه زره ناست دوکانداران هېڅ سوداوي نه کېږي. نو تر والي پورې مو پلار رسولی دی. والي موږ ته وایي چې تاسو طالبانو ته ورسې ډمبر درې لکوو. نو ډمبر چې ته نه سې لکولی، والي صاحب چې تاسو سره ټانګان در سره دي، تیاری در سره دي، شوبلې در سره دي، اسکار در سره دي، دې څنګه علاقم.
دوی پر دولت او وسلوالو دواړو غږ وکړ چې په خپلو منځونو کې دي ورڅخه د سپر په توګه کار نه اخلي او لارې دې ورته خلاصې کړي. یادو خلکو دغه راز په خپلو خبرو کې ویل که لارې ورته خلاصې نه سي، نو خپلو لاریونونو ته به ادامه ورکړي. د دغه خلکو چې زیات انتقاد د دغه ولایت پر والي و او د ولایت مخې ته راغونډ سوي وه، هڅه مو وکړه چې په دې اړه له هغه سره هم خبرې وکړو، خو هغه خپلو پولیسو ته امر کړی و چې ماله څوک مه پرېږدئ او نه یې هم خبریالانو ته د خبرو کولو اجازه ورکړه. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی چې دغلته خلک د لارو د خلاصون غوښتنه کوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د خبری مجلې په پیل کې مو واوریدل چې په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن پر دفتر حمله وسوه چې تر حملې وروسته دغه ادارې په افغانستان کې په موقت ډول د خپل فعالیت د ځنډولو خبر ورکړ. بلخوا د تیر یکشنبې په ورځ په کابل کې پر انټرکانټینینټل هوټل د حملې په نتیجه کې 14 بهرنیان ووژل شول چې ډیری یې د اوکراین اتباع وه. دغه ډول حملې په افغانستان کې څه عواقب لرلی سي؟ د غپښتنه نوریاس نوری د سیاسي مسایلو له تحلیلګر فاروق بشار څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
تاسو په خپله پوهیږئ چې افغانستان د امریکې په حساب دا د جنگ یو ساحه ده یا د جنگ منطقه ده. یا په بل عبارت افغانستان په جنگي هغه کې شمېره کې هېوادونو کې شمېرل کېږي. دا څرګنده خبره ده چې پر فرسندیو مؤسساتو باندې شدیدن گذار دی او دا خامخا تاثیر لري. اما باید دا شی هم ووایم چې خارجي هېوادونه په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې دغسې حالت روان دی او دغه حالت مخ په زیاتېدو دی، نه په کمېدو، خصوصا د 2014 نه په دې خوا. اما سره دې هم مرستندوی هېوادونه دلته راځي او موږ سره همکاري کوي او موږ سره خصوصا په اجتماعي او صحي مؤسساتو کې همکاري کوي. هیله ده چې زر دا ډونالډ ټرمپ پر پاکستان باندې څنګه چې ویلي دي خپل فشارونه زیات کړي، دغه شیان بند شي. کله بند نه شي زیاد زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، په کابل کې د کانتینټال په هوټل باندې په بریت کې د کام ایر خصوصي شرکت ډیر بهرني کارکونکي چې اکثره اوکراینیان ووژل شول، په افغانستان کې خصوصي سکتور ته په وروستیو کې ډیر توجه زیاته شوې ده. په خصوصي سکتور کې هم کچېری په پخو دریږي. د افغاني متخصصینو تر څنګ د غرض بهرني متخصصین هم باید راوستل شي او په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعال شي. د دې تر څنګ چې په افغانستان کې بهرني مرستندوی ادارې فعالیت کوي، د دې لپاره چې دغه حمله د دوی پر فعالیتونو باندې ډیر ناوړه اغیز وکړي، د افغانستان حکومت ته څه پکار دي چې کوم اقدامات کولای شي چې د دوی لپاره یو د امن خوندي ځای برابر کړي؟
تاسو په خپل پیږي چې افغانستان یو لوی هیواد دی او افغانستان کې امنیتي قواوې دون زیات تجربه، دون زیات تعلیم او تربیه نه لري. دا امکان نه لري چې په ټول افغانستان کې دوی وکولای شي. اما څه چې ډېر مهم دی، باید د زمونږ او ستاسو یا د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د دولت استخباراتي مؤسساتو باندې زیات کار وکړي، خصوصا خارجیان مونږ په دغه سي برخه کې وروزي چې تر څو مونږ وکولای شو دغه ترورستان یا هر څوک چې په نامه یې بولي افغانستان راځي دوی باید آگاهي ورته ولري او خصوصا دغه استخباراتي کړي باید افغانستان نه د باندې هم فعالیت وکړي چې هغوی وویني. زه داسې فکر کوم چې زموږ امنیتي قواوې باید ډېر زیات تقویه شي او دوی وکولای شي چې په دغسې حالاتو کې جدي اقدامات وکړي. تاسو وګورئ د ښار په منځ کې موټران درول کېږي، ما ورته ګوري حضي بابا ما دې کتلو نه کېږي. تاسو وګورئ څونه اسایې دوی ټوله کړې وه، به هغه ته وړې وه دا کنټینسال ته وړې وه، دا خو به یو ورځ یو ساعت یو نیم ساعت کې خو نه کېږي. خامخا چې دوی د معلومات یې درلود، د هر اتاق معلومات یې درلود.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر فاروق بشر ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
خبري مجله اوري.
امریکا له څو کلونو وروسته افغانستان ته ایلس سی ورتوګ تندر بولت او یو شمیر نورې الوتکې لیږلې دي. دا الوتکې وروسته له دې افغانستان ته لیږل کېږي چې افغان او امریکایي ځواکونه د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد هلې ځلې تیزې کړې دي. نور تفصیل له اسمت څاروان اوري.
په سوریه او عراق کې د داعش له ماتې وروسته د امریکا پوځ په افغانستان کې جګړې ته زور ورکوي. د فاکس نیوز د راپور لمخې د امریکا هوایي ځواک له درې کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره ایلس تندر بولت جیټ الوتکې افغانستان ته لیږلې چې د افغان او امریکایي پوځیانو ملاتړ وکړي. فاکس نیوز وایي چې امریکا د پخوا په شان په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد جګړې ته لومړیتوب نه ورکوي، ځکه چې دا ډله په دغو هېوادونو کې تر ډېره حده ځپل شوې ده. همداراز ام کیو نه ریپیر درونز یا بی پیلوټ الوتکی او ایچ ایچ شپیته جی هلیکوپترونه د کندهار هوایی ډګر ته استوي. د فاکس نیوز پر اساس له ایچ ایچ شپیته جی هلیکوپترو څخه به د امریکا خاص هوایی ځواک د کشف او ژغورنې په عملیاتو کې کار اخلي. فاکس نیوز وایي امریکایي الوتکو په 2018 میلادي کال چې ترامپ واک ته ورسید تر 2012 هم زیات بمونه غورځولې دي. حال دا چې په 2012 میلادي کال په افغانستان کې نږدې 100,000 امریکایي پوځیان میشت ول. د امریکا د هوایي ځواک د مرکزي قومندانې مشر ډګر جنرال جیفری هاریګن فاکس نیوز ته ویلي په داسې حال کې چې امریکایي سلاکاران د افغان متحدانو د ملاتړ لپاره اوس د جبهې لومړیو کرښو ته نږدې دي او اضافي هوایي ملاتړ یې زیات شوی څو افغان ځواکونه په لا اعتماد په جګړه کې برلاسي شي. ایلس ورتوګ الوتکې د 10 ملي متري ماشينګنو په خاطر مشهور دي چې په هر دقیقه کې 3900 مرمۍ وشتلې شي، خو ایلس الوتکې بیا د جګړې پر میدان په ټیټه ارتفاع الوت کوي او په شاوخوا کې زغره نصب ته چې ساتنه کوي. په همدې حال کې امریکا د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا ته دوام ورکوي او د سه شنبه په ورځ څلور نور بلک هاوک هلیکوپترونه دغه ځواک ته ورخل. تر دې په خو هم د امریکا پوفس افغان هوایي ځواک ته څلور بلک هاوک هلیکوپترونه ورکړي وو. ټاکل شوی دی چې امریکا د افغانستان هوایي ځواک ته ټول ټال 1,950 بلک هاوک هلیکوپترونه ورکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د افغانستان د هوایي ځواک قومندان جنرال محمد شعیب د امریکا د دې مرستې هرکلی وکړ.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د حملې ملامتي پر حقاني شبکې اچوي، پاکستاني چارواکي وایي د امریکا په ډرون حمله کې د حقاني شبکې ځینې غړي وژل شوي. نور تفصیل نوریاس نوري نوري.
د حقاني شبکې دغه دوه سخت دریزي نن د افغانستان پولې ته نږدې د کرمې ایجنسۍ د مموزیو په کلي کې وژل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د کرمې ایجنسۍ یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د امریکایي یوې بی پیلوټه الوتکې نن سهار وختي په سیمه کې پر یو کوچني کور یو توغندی وویشت چې د حقاني شبکې یو قومندان پکې ووژل شو، خو دو پاکستاني استخباراتي چارواکو بیا ویلي چې ډران الوتکې دوه توغندي ویشت چې دوه وسلوال پکې وژل شوي دي. د حقاني شبکې وژل شوي وسلوال د احسان الله او ناصر محمد په نمونو یاد شوی ویل شوی چې احسان الله چې په خوري هم مشهور د حقاني شبکې او قماندانو. د راپور لمخې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې اړه چې دغه برید امریکایي بی پیلوټ الوتکې کړی له څرګندونو ډډه کړې ده. د کرمې ایجنسۍ سیمه ییز چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې پر هغه کور چې ډران الوتکې توغندی شته و پر سر 15 دقیقې دغه الوتکه ولاړه وه. دا په روان میلادي کال کې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دوهم برید دی. له دې وړاندې د جنوري په 18 نیټه په کرمې ایجنسۍ کې په ورته برید کې یو مشکوک وسلوال ټپ شوی و. د راپورونو لمخې ورسته لدی چې د پاکستان پاوز په 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې چې د حقانی شبکې مرکز ګڼل کې د پوزي عملیات پیل کړل، دا شبکه کرم ایجنسی ته ولېږدول شوه. د حقانی شبکې دغه وسلوال ورسته له هغې د امریکا په حمله کې وژل کېږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل د تیر یکشن بې د برید ملامتي پر همدغې شبکې اچولې ده. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی، د 14 بهرنیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول. حقانی شبکه چې سراج الدین حقانی یې مشر دی، امریکایي چارواکي هغه د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI یوه څانګه بولي او هغه په افغانستان کې په خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو هم تورنوي. د اسلام آباد او واشنگتن په کلکیچنو اړیکو کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ حقانی شبکه د دغه کلکیچ یو مهم عنصر دی. واشنگتن پر اسلام آباد د دغو ډلو له ملاتړ څخه د لاس اخیستو لپاره د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې روانه میاشت له پاکستان سره د شاوخوا $2 میلیارد په اندازه مرستې وځنډولې. واشنگتن د اسلام آباد په وړاندې د سخت دریځ په ترڅ کې دغه راز داسې نښې هم ښودلي چې که پاکستان په خپله خاوره کې د هغو ترهګرو ډلو امن ځایونه له منځه یونیسي او د هغوی له ملاتړه لاس وانخلي چې پر افغانستان حملې کوي، ښایي د دې هېواد د خاورې دننه د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو د زیاتولو په ګډون نورو اقداماتو ته مخه کړي. خو پاکستان د امریکا د بې پیلوټه الوتکو بریدونه پر خپل ملي حاکمیت تیری بولي او هم له ترهګرو ډلو د ملاتړ په اړه د واشنگتن ادعاوې ردوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د مالی وزارت وای ازبکستان له دغه هیواد څخه په تیریدونکو افغان سوداګریزو توکو د ترانزیت حق 50% کم کړی دی. د مالی وزیر وای چې دا د دواړو هیوادونو د مشرانو د فیصلې پر اساس سویدا یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
ازبکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی له سفر څخه باندې ونیمه میاشت وروسته هغه هیواد افغان سوداګرو ته د ځانګړو ترانزیټي تسهیلاتو ډاډ ورکړی دی. د مالی وزیر کلیل حکیمی وایي تاشکند افغانستان او ازبکستان ترمنځ ترسره شوی هوکړې لیکونه عملي کېدو ته لیواله دی او تر هغه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ غځیږي هغه هیواد په افغاني مالونو ترانزیټ نیم کړی دی.
ما موافقتنامه را به سفر رئیس جمهور به امضا رسانده بودیم، موافقتنامه تجارت و ترانزیت را.
دی وی مونږ د جمهور رئیس په سفر کې د ترانزیت او سوداګرۍ موافقه لیک لاسلیک کړی وو او اوس وپتل شو چې مونږ د دوست هیواد له امکاناتو استفاده وکړو. دوی سخاوتمندانه زمونږ لپاره د ترانزیت نرخ نیم کړی چې ورڅخه استفاده وکړو او زمونږ د سوداګرو مالونه په کم وخت کې ورسیږي.
با وخت بسیار کم
ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 2 میاشتې وړاندې ازبکستان ته د سفر په مهال له هغو هیواد سره د ترانزیت، سوداګرۍ، ګډې پانګونې، کرنې، روغتیا، ترانسپورټ او نورو برخو کې 21 هوکړه لیکونه لاسلیک کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال او د مالیې وزیر کابل ته راغلل او دواړو لورو د دغو هوکړه لیکونو د عملي کېدو په څرنګوالي او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. له دې لیدنو وروسته د افغانستان د مالیې وزیر وویل دا وخت د دواړو هیوادونو تخنیکي ټیمونو د یو شمېر پروژو او ځینې هوکړه لیکونو عملی کېدو ته جدي کار کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت د اړتیا وړ شاوخوا 90% مواد له نورو هیوادونو واردوي، خو د صادراتو اندازه یې بیا 10% ده. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونه وایي افغانستان له دې وړاندې له ازبکستان سره ورته اړیکې نه لرلې او دا ترانزیټي اسانتیاوې به د افغانستان په صادراتو مثبتې اغېزې وکړي. د دې خونې مرستیال خنجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل له دې کار سره به د روسیې، منځنۍ آسیا او چین سره د افغانستان سوداګري غختلې شي.
تر اوسه پورې د ازبکستان حکومت زموږ سره داسې روابط نه وو او دا به موږ ته د دې فرصت راکړي چې زموږ صادرات د چین سره زیات شي، د ماسکاو سره او د مرکزی آسیا سره. هغه کانټینر چې پخوا به د مرکزی آسیا او د روسیې د هیواد نه او د چین نه راتلل، هغه به زیاته زیې مخې خالي تلل بدون د پروتوکول او قرارداد موجود نه وو.
دی وایي ازبکستان له افغانستان سره د ښې سوداګرۍ لیواله دی او دوی د دې اقدام هرکلی کوي.
اوس مې سمت څاروان د یو ډول پر مخللي موټر په اړه معلومات راکوي چې د پارکینګ ښه اسانتیا لري.
له دې وروسته به په موټرو کې د پارکینګ کېدو لارښود هم وي. بی ام ډبلیو کمپنۍ غواړي چې په خپلو ټولو نویو موټرو کې داسې وسیله نصب کړي چې په پارکینګونو کې خالي ځای معلوموي. په سترو پارکینګونو کې موټر چلوونکي د ځای په موندلو کې ډېر سرګردانی شي. د جرمني بی ام ډبلیو د ځای موندونکو وسیلو لستري کمپنۍ پارک موبایل څخه د پارکینګ موندلو اپلیکیشن اخیستی دی. بی ام ډبلیو چې جرمنیانی بی ام وی بولي غواړي چې په درسته نړۍ کې په خپلو موټرو کې دا اپلیکیشن نصب کړي. دا کمپنۍ باور لري چې د پارکینګ موندلو اپلیکیشن به د دوی د موټرو د خرڅلاو له زیاتېدو سره مرسته وکړي. د بی ام ډبلیو کمپنۍ په وینا په سلو کې ډېرش ترافیک یا ګڼه ګوڼه هغه کسان رامنځته کوي چې په پارکینګونو کې په خالي ځای پسې ګرځي. په سترو ښارونو کې دا ستونزه لا ډېره ده.
اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبري مجله